په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د شنبه سهار مو په خیر. نن د مرغومی یجدي لومړۍ نیټه ده چې د دسمبر له 22 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونې په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې د خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. د خبري مجلې د خبري راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي. پیل خبرونه کوو. د افغانستان ولسي جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح لړۍ پیلوي چې خپله پراختیایي بودیجه یې بشپړه نه ده مصرف کړې. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې یې تر اوسه پورې تر 5000 زیات افغان پولیسان روزلي دي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا په سولو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسي جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیری وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر مخه نیولې ده. د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون شپه رسنیو ته په یوه صوتي پیغام کې وویل چې ځنوژونکي غوښتل د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړي.
کله چې ځانمرګ بریدګر د شینکی ولسوالۍ 300 متره ته نږدې کیږي د ملي امنیت منصوبینو لخوا ورباندې توقف غږ کیږي چې بریدګر ورخطا کیږي او په منډه کې ځان ته چاودنه ورکوي. په یاد برید کې صرف بریدګر د منځه ځي او بل هیچا ته ضرر نه رسیږي. یا ځانمرګ بریدګر نورالدین نومېده چې اصلا د شینکی ولسوالۍ د سدوخان کلي اوسیدونکی و.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېدله. دا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو تر پریکړې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جنګي بیړۍ خلیج ته داخلیږي. یو اس اس جان سی سټینس وروسته له هغې خلیج ته ورسېده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي دي. خلیج ته د امریکا د دې جنګي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله له منځه یوسي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې امریکا له سوریه څخه د خپلو سرتیرو وتل اعلان کړل. ښاغلي اردوغان د روانې دسمبر میاشتې پر 22 ګواښ کړی و چې د کردانو د وای پی جي وسلولې ډلې پر ضد به چې د سوریې په شمال کې فعال دي پراخ پوځي عملیات وکړي. په همدې حال کې د سوریې کورد وسلوالو ویلي که ترکیه د دوی تر ولکې لاندې سیمو باندې برید وکړي نو دوی به د سوریې له نورو سیمو څخه خپل جنګیالي راغونډ او له ترکیې سره به یې پر پوله ځای پر ځای کړي. کورد وسلوالو ویلي چې د دوی پر سیمو د ترکیې د پوځ برید به په سوریه کې د داعش پر ضد د کورد وسلوالو عملیات ودروي. اروپایي ټولنې پرون پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې یې لګولي وو رسمن وغځول. پر روسیې دغه بندیزونه د مسکو لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا چاپ وزمې د یو ځای کولو په خاطر لګول سوي وو. اروپایي شورا په یوه بیان کې ویلي چې له 28 هیوادونو جوړې اروپایي ټولنې دغه بندیزونه به د راتلونکي 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسیې د انرژي، بانکداري او دفاعي سکتورونو برخه په نښه کوي. روانه اونۍ اروپایي ټولنې هغو 5 روسي وګړو ته د ویزې پر ورکولو او د هغوی د شتمنۍ پر کنګل کولو موافقه وکړه چې په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره دریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 10 نور ژوبل دي. پولیس ویلي داسې ښکاري چې دا پیښه د بس د چلوونکي د غلطۍ په نتیجه کې سوي وي. پولیس وایي په بس کې زیاتره سپرلي د یوه ښوونځي زده کوونکي وو. د پیښې په یو ویډیو کې ښکاري چې بس د ټکر په نتیجه کې په منځ کې نیمای سوی او ریل ته سرسري زیان اوښتی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي.
کاغذ ته افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 3 ساله پوره کرده باشه.
بیا مو چترال ته بیایو د کلاش قبیلې له ځنګړي اختر څخه مو خبره وچې نن یې وروستۍ ورځ ده.
ټول زینه راغلي دی او دا خوشحالي مونږه بول زله سوله به مینه باندې به پتايو.
په بهرنی موضوعات کې د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلول وباسي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خپرو.
دا د سیدلته نه دونه پیسې کم دي چې سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکانداران نه دونه خرچه غواړي، ماشین غواړي، جنریټر غواړي.
د دې ترڅنګ تر اونیمو بجو نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. ازادی رادیو خبرونی هر ورځ دو سهار پر او بجو پیلیجی او دو ماشام تر او بجو دوام کوي. دو دیخ پرونی دو راپورونو برخی تورزو. دوانستان دو ولسمشری دو راتلونکو تاکونو لپاره دو کاندیدانو دو نملیکنی پروسه نن پیلیجی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي اجدي میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به 23 اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان کولای شي سر لنن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاغذ
ته
افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن
3
ساله
پوره کرده باشه. د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وی او څلوېخت کلن وی، د خپل سل زرم لاټړو لست بیت ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نوي او له خپل مدني حقونو څخه به برخې نوي. د کاندیداتوري د لګښت لپاره 1,000,000 افغانۍ ولري. خاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تیرې چهارشنبه راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې شپږ اشخاصو دا بستې اخیستې دي. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسیون مرستیال وایم ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د راتلونکي اونۍ تر پایه د پاتې څلورو ولایتونو د نتیجو لومړنی لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو له اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28 او 29 نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسې حال کې پرون په رسنیو کې خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی ده چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو پر مهالویش هم خبرې وسوې. نور جزئیات له احمد تکل نه.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه ووزي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیري به د روان 2019 کال تر دوبي پورې له افغانستانه ووزي، خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناټو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالي تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ رویټرز آژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دي ویلي. د ډیپلوماټ ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناټو د یو بل غړي هیواد ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې، ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلوماټ وایي ناټو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت په حق کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناټو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لنکیویچوس ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه به بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
رازی هلمن ووسو چې په دې څرګندونو بیا کتنه وشي او یا لشتر لشه موږ ډیر معلومات ترلاسه کړو. تر اوسه خبرګونونه لومړنی دي، تر کومه ځایه چې په موږ کانګرس جمهوری غوښتونکو او زموږ د متحدانو په څرګندونو پورې اړه لري. دا مسأله ډیره ساده هم نه ده.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده، د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله اورئ چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا خبری مجله تر اونیمه بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي چې په سوریه کې به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. اوس به صفیب الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورسپانې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړې مقاله لیکلې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستانه د اووزر امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. وال ستریت ورسپانې د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي، په راتلونکو څو اونیو کې به دا امریکایي عسکر له افغانستان امریکا ته ولاړ شي. امریکا په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیري لري چې عمدتاً افغان پوځیان روزي او مشوره او مرسته ورکوي. اخوا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هڅه ول هم زیات شوي. د وال ستریت ژورنال د علی لیکوال په دې باور دی چې له طالبانو سره موافقې ته رسیدو مخکې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو ایستل د دغه هیواد د سولې پروسه په خطر کې اچوي. افغان حکومت بیا ویلي د 2000 امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ تاثیر ونه کړي. د ناتو ویان دی افغان لنګیسکو ازادي رډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي، په دې اړه ریپورټونه لیدلي. هغه ډاډ ورکړی چې ناتو په افغانستان کې اوږدمهالي امنیت او ثبات ته متعهد دی. د ټلګراف برېټانوي ورسپانې لیکلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلانه برېټانیا بی خبره پاتې کړې شوه. ورسپانې لیکلي، برېټانوي چارواکو د تر ټولو لوی متحد له داسې ناڅاپي کاره یوازې د رسنیو له لارې خبر شول. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځمې پورز دفاع وزارت پینټاګان ته امر کړی چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. ټلګراف لیکلي، په کابل کې لویدیز ډیپلوماټان دې پریکړې حیرانه کړي او یو انګواه کړی چې دا طالبانو ته لوخت مخکې د کرسمس ډالۍ وه. د برېټانیا یو چارواکي چې هیواد یې سکال په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر زر تنو ته رسولی ویلي، د دې کار ته مینه درلوده او اوس مخکې له دې چې څه وکړي جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده، خو معلومه نه ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره له طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د دې اونۍ له درې ورځنۍ ناستې سره مرتبطه ده. خلیلزاد تېر اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازیو سره کتلي، چیرته چې ده له افغان حکومت سره په ناستې او دایمي روغې جوړې ټینګار کړی.
د ترکیې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال لري کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره وروسته له دې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل. د فرانسې خبری آژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل، د ترکیې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کورد وسلوال وځپي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې هیواد ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دی په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیې د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جی وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بل لور ته د سوریې کرد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیې پوځ حمله وکړه، په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریې د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول لوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ، نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولي دي. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه، د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
د خبر پښتونخوا په چترال کې د کلاش قبیلې ځانګړې اختر تر نن ورځې دوام کوي. د دې قبیلې ځینې غړي وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالي لمانځي. سیلانیان وایي چې د خبر پښتونخوا حکومت د دې قبیلې د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال نیاز احمد خان په راپور کې.
د ضلع چترال په لویه لاره ایون کلي نه 13 کیلومتره لرې د کیلاشیانو قبیلې درې کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روانې دي. ځیني کیلاشیان وایي چې 100 کاله وړاندې د دوی آبادی 15 زره وه، ولې اوس صرف 6.5 زره پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي. کیلاشیانو قبیلې اختر لیدو ته یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلي. د سوات سره تعلق لرونکی یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلتور دی خو د کیلاش قبیله ستونزې هم لري.
ډېر مزه کوي، ډېر خپل وطن دی، ډېر خپل خلک دی، خو لکه څه خبرې دي چې پغې سړی خپه شي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر را نلل، مطلب پکار ده چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې د دوی سروای وکړي.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی ستام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. که چیرې دغه کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي. دوګه 50 کروڑ روپۍ ورکول اعلان کړي چې مقصد یې د کیلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهاره په خپل سیمه کې لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید د ولسمشري ټاکنو کاندیدان تر شی ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. زرمینی له پکتیا لیکلي، له طالبانو هیله کوي چې د خدای او د زوریدلې ولس په خاطر د سولې لار ونیسي، ځکه چې سوله د دین غوښتنه ده. غلام احمد پښتون له هرات لیکلي، افغان ولس باید هم پر طالبانو او هم پر افغان حکومت فشار راولي چې په خپلو کې سوله وکړي. ولی جان له غزنی لیکلي، امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وزي، لدې سره به طالبان د سولې پروسې ته غاړه کښېږدي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، د هر هغې وا چې زموږ سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي منندوی یو. دین محمد احمدي له کندهار لیکلي، زما په نظر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې خبرې لا بریالۍ کړي. ریحان احمدزي له ننګرهاره، په راتلونکو انتخاباتو کې باید اجرایه ریاست له منځه ولاړ سي او قانون باید په نظر کې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د لوګر دی قانون له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، باید حکومت ورسره مرسته وکړي. د غوریدونکو په بل سیمه کې لیکلي چې د لوګر پوهنتون لاره خامه ده او محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. او عبدالاحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د کندهار له چارواکو هیله کوي چې د کوچنیانو د اختطاف کوونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
د انټرنیټ اسانتیا لري، د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه احمد الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا 10 کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوسیا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زموږ د ولسوالۍ کې وایي سلط شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ، او دغه د انرژي دفتر چې دی موږ سره کومکونه کړي دي، بعضو ته تجران ورکړي دي، بعضو ته نه دي ورکړي، بعضو ته 3,000 روپۍ ورکړي، بعضو ته 1,000 روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومان ورک دي، یوه روپۍ هم نه دي لیدلې، نیم تجیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي، وایي نومان مو نشته په لیست کې. خار صحیح سلامت یې نه چې کړی، نوم ولا ټلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي، دفتر کې وارې وایي نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دې وکړي، دا زموږ نومان دې راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دې نه کوي چې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، د خدای په امان. السلام علیکم. زه عبدالکریم علی کندار ولاد شوزین وزیر څخه خبرې کوم. ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې زموږ دا څلور میاشتې چې ماشومان بند دي، اوس موږ ماش نه والی کېږي، نه ماش څنګه ماش ته په وظیفه کې یو وظیفې غواړي د ماشو درجه نسته. هغه زموږ پیغام په خور خدای نه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سیاسي ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګې نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړې چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې. ترکیه ویل د 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 15,390 افغان پولیس افسران روزلي دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي. په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګي بریدګر د حملې مخه نیولې ده. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله دواړه له منځه یوسي. اروپایي ټولنې پرون په رسمي ډول پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې 4 کاله مخکې لګولي وو وغځول. او د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه